بوزي یا ناوې رس کې بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه.
که درت ووایه چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې ډیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نه صرف که ډیک هم په قرار آواز سره لګوي، حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره اوسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نشي کوی چې
په موټر کې لا نشي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلې لګولې، راکښته کړې او وهلې ورکړې و، بېرته یې پرېښه چې بل وارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوئ، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوئ، نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوئ چې تر څه وخته به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دننه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي، طالبانو خلک به پرېږدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم، ګس سره کې تغییر نه خوري، هېڅ امکان هم نه لري. نه دا د تغییر وړ دی. دا ورځ تر بلې د حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې یادې وظیفې او شیمه به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی. پیسس سایکو سوشل در یادو، دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول، هغه مکمل ځایونه یې پر ودرول. دا مکمل ځایونه یې پر ودرول په ټولو موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپله دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر ښځو باندې هره خوا هره لاره بنده کړې. دا خو یې پر انجنو، پر ښځو باندې، پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اخته سوي، په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوی، هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه. د مکمل سیسیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
bale که درته وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي ښځې بونزي چې ولې سندرې اوري، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ږغ سره مخکې به داسې و، ږغ به د باندې خلکو علیده اورېده و، ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه؟ په څه شي کوي؟ دوی څه شي اوري؟ ځکه هغوی نه اوري، دومره ږغ کرار یې. په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا چا په غوږ کې ایښی چې یو موسیقي واوري، تر څو یو خپل ذهن سم کړي ور باندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټولو په غوږ یي. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه. زما د ورېندارې درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستي زموږ به دا کارتې ته راغلې وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی. که چېرې نیمایانه وای، دستي زموږ د کور خلک بېول بندیان کول یې چې تاسو دا موسیقي ولې اورئ؟ موږ ځای پر ځای بند کړل، بالا موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي هم نه کوو، بس چې پرام ناست یو خلاص. او دوی خپله ګټه چم کوي. دوی کاشکه بیا خپل هم دا رکه پر دې شي باندې عمل وکړي. دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري، د نغمې غزلې اوري. دوی خو نو به دا رقم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولس ته حرام دي. هغه کار چې ولس ته حرام دي، دوی ته حلال دي.
دغه عام خلک بیا نسي کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري؟
نسي ورته ویلی، نو په چا کې دومره جرأت؟ خو دستي سر ور وخري، بندي یې کې، یو بل چمپه وکي، وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مو دا رقم، موږ روان پر لارې باندې، دا پر دا چوک باندې یو کس راټینګ کړی و، پر عام میدان، پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري. یو داسې د غټ سړي ته دلته پر عام میدان چکې ورسره کولې. آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې چې یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی، تا هغه ته چکې ورسره کوي، بې عزتي یې ورکوي؟
څه ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته، هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي، تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي، تاسو ته بېرته ورسیږي؟ څه غواړئ چې ووایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پېژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې رارسېږي. دا وسلې د کمه ورته رارسېږي، د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي، او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپېژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي، لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم. دوی دې یک طرفه سي یا دې سم په رسمیت وپېژندل سي او دا دې مکمله افغانستان دې تورې ورځې په مناسبت کې ګرځره کې ونیسي، او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا. دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوو کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو، موږ د بیرې موسیقي نه سوای لګولی، موږ هېڅ شی نه سوای کولی، همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو بېرته راغلو.
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپیزې لیکلې وي، بیا یې خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله، ما کلی کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری، یعنی زمونږ اوتاس ډېر مشران بول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي، لیدلې مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانونه بس اورېدلی نه سو. دا خو واضح خبره ده، او زه خپله کله کله شاعري کوم نو دېشان سره علاقه لرم ډېره زیاته، خو اوس اورېدل ناممکن دي. بېخي چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاورو چکپاین کاغه نو مونږ یې بندو، یعنی ډېر په ډار تر سره ورو مشکلات زیات دي په دې برخه کې.
bale تا سوال ست شاعری کوي، آیا تر اوسه دې تاسو کوم شعر کوم هنرمند د سندرې په قالب کې لوستای؟
از ما شعر او bale از لوستای دا زه څور از مخ کې زمونږه د کورنۍ واده او د ورور واده مې او د هغه لپاره ما د خپل ټول ملګري خاله زمن کوم کسان چې راته ګران او هغه ټول مې په د شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و، نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف کړی ده. بلې اوس لارم ادا سیشن را سره شته، ان ترانې مم لیکلې دي په دې مورد کې.
ترانونه به تیر سو، بیرته په شعر باندې خبرې وکړو. ام دا شعر راته وایي چې تاسو لیکلای ده د دوستانو صفات مو پکې کړی او بیا دا هنرمند په سندره کې ویلای.
را سره شته ده، مشکل نه لکه ټول خپل ملګری خاله زمن دا لکان مې راخستې دي، لکه دا سمې ویلي زما خاله زمن خو ډیر دي د مالیاره کې پکې ځان ته ځین لري نه، چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوم، او حمید الله هم خفه نشي دغه ورته لزړه ډالې کومه. شعر مسافر په فرانسې کې زله وطن دا پیام ورته لګمه، مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه، وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم. نن دا غټه پیزې دې چې ما په واده کې لیکلې دي، د دېنه بغیر زه ډیره شاعري لرم بغیر لدینه.
ډیره زیاته مننه، ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دي. لنورې شاعري څخه مو هم غوړی او څو ودو
شو غزل درته وایم، کده سي حماسي شعرونه درته وایم. وطن فرق هم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خیوایه.
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته، جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته. حلقه حلقه پراته دی اننګو باندې زلفان ستا، ای یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته. په ظلم کې حد کړی بانه لک تقدیر کړی، په ظلم کې حد کړی بانه لک تقدیر کړی، په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته. تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم، تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم، دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته. پډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا، پډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا، چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته. تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو، تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو، نو دواړه به زندې کړو ځان په دار خیسته خیسته.
ډیره زیاته مننه، اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
السلام علیکم.
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله، هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل اړین ګڼي.
زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي. کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تېر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي، نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې ته لري ستا ذهن برطرف کوي او تا هغه روحي او ذهني حالت آرامه کوي.
بله، درته وایي چې پخوا دې څومره موسیقي اورېدله او اوس یې څومره اورې؟
زه که په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځوانۍ په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلوغ ته رسیږي، نو بېشکه چې له موسیقي سره که وغواړي ونه غواړي د یو انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي. ما پخوا فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یا 90% مې په هغو وختو کې خصوصا چې زه به خسته سوم یا له درس څخه فارغ سوم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره خصوصا یا انډیوالانو سره تفریح ته، نو چې بېشکه له موسیقي څخه به مو ګټه اخیستله استفاده کوله. اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه ګټه اخلم.
څومره دې خوښیږي چې بیرته دې پخوا په څیر ډېره موسیقي واوري؟
دا خو شرایطو پورې فرق کوي کنه، شرایطو پورې چې انسان څومره وخت لري. که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مساعدي زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي، به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچاره کې سړی راګيري او لاس بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري، نو به شک چې کمه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعده ده کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
که موږ او تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکړو، اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بنده ده. که ته هم غواړي چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح غواړي وکړي، هم نسی کولای ځکه امکانات نشته. دا ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم، له دې نه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واورم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسان له چې وم غواړي له جنجال نه به وتی نسي. نو په اوس شرایطو کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اورېدل نو یو زبو په ټولیزه یو لنډ جمله کې وایم چې ناممکنه سوي ده.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر کوي چې هغه خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسي کولای؟ له رواني اړخه څومره مایوسه کېږي چې کله ته نسي کولای حتی خپل موټر کې موسیقي واوري؟
بے شکه چې په روح و روان باندې د انسان دا ډېره غټه اغیزه کوي. دا چې ته الله تعالی په خپله آزاد خلق کړی، تا ته ښه او بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور درکړی ده، تا خپله په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پورې رسولی ده او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تیرولو چې وغواړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي، نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري. هغه ته له یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تانه هغه حق واخیستلی سي. بے شکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي، ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې خاپري سندره سره مو مینه درلودله. کوم وخت چې زمينه به مساعده سوه یا برابر سوله ترې ګټه به ما اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمينه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو مونږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
دیاغلی اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چې نه لمخي وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي:
موسیقی کسان چوایی چه موسیقی ده روح یا روان غذا ده دای غلط ندی ویلی. زکا چه تدمون فکر رو چه یو مشکل ده مور پنست که وی که موری یو سندره واوری آقا احساسه ویه. که بدی خبری واوری آقا هم پا ماشون باندی تاثیر که وی. داست نده چه دوی چه موسیقی طالبان رو منه کرده چه حرام ده. پس ماشمون یاد از شیطانی کرده. آقا ماشمون چه ده مور پا گیره که دی. څنګه دا احساس لدی غولی ولی خوشاله کیږي د یو موزیک په اوریدو او خزو ته دا طبابت ثابته کړي دا علم ثابته کړي او دوی خود علم او د پوهې نه لري دي دوی وایي چې دا غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
گران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او د لسم ټولګیو بیولوژي لولو خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربهي
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو د هغوی څخه کندونه نشایسته سلولوز پروټین شحمونه او انزایمونه وایو اول رازو قند قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 100 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي خپل کالوري څه ته وایي کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی مونوسکرایډ، ډای سکرایډ او پولی سکرایډ د ډولونو څخه دي مونوسکرایډ یا یو کیمته کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي ډای سکرایډ یا دو کیمته کان چې هغه کې سکروز شامل دي او پولی سکرایډ یا څو کیمته کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي ډای سکرایډ او پولی سکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځایوالي څخه لاسته راځي د هوا د ډلې څخه یا د پولی سکرایډ د ډلې څخه نشایسته ول وایو نشایسته د نشایسته هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یو ځای کیږي یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او دغه څخه وروسته د نشایسته هر مالیکول لاسته راځي او بل سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري رازو پروتینونه د امینو اسیدو څخه خلاص تر ازي دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن هایدروجن او کاربن لري مګر دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروتین جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي لکه څنګه چې ما وویل پروتین د لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچنی مالیکولو د یو ځای کېدو څخه خلاص تر ازي تر اوسه پورې په انسانانو کې شل رقم امینو اسیدونه پیژندل شوی دي چې په دغه ډولو سره دي امینواسیدونه چې دي یو اساسي امینواسیدونه دي یو غیر اساسي امینواسیدونه دي. اساسي امینواسیدونه هغه امینواسیدو ته وایي چې په بدن کې نسي جوړېدلی، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسي امینواسیدونه هغه امینواسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخیستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نورو امینواسیدو څخه جوړولی سي. یعنی اساسي امینواسیدونه موږ مجبور یو چې وی خورو، او غیر اساسي امینواسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپله هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروتینونه د امینواسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینواسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ، او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوهم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینواسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینواسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلی سي. یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسي امینواسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې و د هغو ټول امینواسیدونه چې واغه اساسي امینواسیدونه و. اوس رازو شحمو ته. شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلایسرول د تعامل یا د یوځایوالي څخه لاسته راځي. دوی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري، یعنی که وګورو تر پروټین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلیدلی، او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه دی عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري، حجره هم شتون نسی درلودلی. یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولی. د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم د یولسم ټولګي بیولوژي. په یولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي، او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایو، د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر صدر مخه راځو حجروي تنفس ته، هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې خوراکي موادو ویشل، د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې، دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول، دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې څه ویل کیږي، د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ سا د باندې خارج کو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدېدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د زیایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي، او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی، او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریت د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې. او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی، او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشټوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلېږي. ای ټی پی یا اډینوزین ترایفاسفیټ دا غی انرژي د چې حجرې په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هاضمې په جهاز کې د هضم د عملیې په واسطه په کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، وروسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخلیږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوې انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه، انرژي او اتجش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپیریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي خوراکي توکي تجزیه کوي مګر دلته اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت په دې کې لري، او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې تور کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز للارې د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې دغه انرژي د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر دی د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د انرژي سو.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي یو بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی ښوونکی موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی راځو جینیټیک پیژنو. د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک. خپل جینیټیک څه شته ویل کیږي؟ د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څنګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول، څنګه، په کومه طریقه او د کومو دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته او یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جینیټیک، دا سوي چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي، دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوي نسل ته لېږدول کیږي او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. د جنیتیک تاریخچه څو وخت جنیتیک استفاده کېدل یا څو مهم سرهغله وای تقریبا ډیر کلونه په خوا تقریبا لزره کړه په خوا انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې بیلابیل نباتات به یې کرل د دې ترڅنګ به یې حیوانات هم اهلي کول وحشي حیوانات البته دوی ډیر په خوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو لپاره ډیر هلې ځلې کول ډیر کوشش کوي د دې د کوششونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره ډیر وختونه چې تېر سو بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډیر ښه نسلونه منځته راغلي دي همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته او د دوی په روزنه باندې د دوی په وده باندې د حیواناتو په اهلي کېدو باندې د نباتاتو په کرلو باندې دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي یا نباتاتو حاصلات زیات ولري د دې څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې ډېر کوششونه وکړه دوی بیا د جینیتیک څخه کار واخیستي د جینیتیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه بلکې د انسانانو په برخه کې د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی د انسانانو دپاره د بېلابېل ناروغۍ د درملنې دپاره د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره د نویو درملو په تولید کې همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده دوی په نباتات پیوانات کې داسې ده په دې ډول د جنټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جنټیک کې دوی کوم کولای شوی چې د یو حیوان د ان ای بل حیوان ته انتقال کړي یا د یو حیوان د ډي ان ای څخه کټ مټ هم هغه حیوان بل حیوان منځته راوړي چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډیرېدل همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جنټیک څخه کار اخیستي د جنټیک د علم څخه یا د جنټیک د انجینرۍ څخه دوی وکولای شوی چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي بیولوژي چې دی هغه یو ډیر پخوانی علم دی چې خپل بشر کولای سوای ډیر شیان پکې منځته راوړي یا ډیر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډیر زیات پاملرنه کړې ده خو د وی پیړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت یو نوی سلسله ته ننوت چې دا غو نوی پړاو نن د جنټیک په نامه یادیږي دا جنټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب په بیولوژي کې منځته راوړي سره دی چې دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي دا یو نوی پړاو د جنټیک په نامه یادیږي چې د خپل جنټیک په بیولوژي کې یو مکمل یو نوی انقلاب منځته راوړي په اتلسمه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې و یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته درسي مشخصاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي دوی په دې باندې وتوانېده یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو یا هم د ارثي خصوصیاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي یا څرنګه په کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول هغه ښکاره کیږي او ځینې نشکار کېږي دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پیړۍ کې ونیوي خو په عمده په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړ معلوماتو نه درلودل و چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل خو لومړنی شخص چې وکولی سوای یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لیږد باندې هغه حاکم قوانین وپیژني هغه اتریشي راهب ګریګور موندر چې هغه ته د جنټیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لیږد باندې قوانین وپیژني په 1968 کال کې دغه قوانین چې د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل وو وړاندې کړ یعنې دغه قوانین چې مېستر راغله د یا مندل چې کم قوانین مېستر راوړل هغه د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل وو د مندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه شل کال وروسته خلک پوسول یعنې د هغه کل چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو د پاره د منلو وړ نه وو خلک پر هغه باندې باور نه کاوه بل اخره د هغه د مرګ څخه وروسته شل کال وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د مندل هغه نظریات تجربې او مطالعې صحیح وو د جنټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی ورځ په ورځ په جنټیک کې نوي موضوعات راځي جنټیک اپډیټیږي او نوی نوی شیان په هغه کې کشف کیږي او هر ورځ یوې موضوع د انسانانو لپاره واضح کیږي. بل عنوان مو دی جینیټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چا نه منله که چیرې مثلا یو چا ته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سود بکتریا په واسطه تولید سي. دا هیڅ چا نه منله چې یوه ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي. یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ ته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1923 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جینیتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کیږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ا په کوچني ټوټو باندې ویشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، دې ته د جینیتیک انجینري وایي. د جینیتیک عملي تطبیق مو بل عنوان دی. وایي د جینیتیک عملي تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل سوي دي. عملي تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل سوي دي، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښود او ساکن ژوند یې انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پېړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پېړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1960 میلادي کال کې د ډي این اې قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوي تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس، مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینسپوهانو، قانون پوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړې سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه چې دوی کمې کړنې سرته رسوي دغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 19 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کرونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نسوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1980 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 500 کسانو څخه 30 ته ورسېده. بیا هم دغه شمېر چې و هغه بسوالی نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرېدی خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این اې ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د دوه نبات په پروتوپلاست کې سرته رسېږي د مساعد شرایطو یعنی هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بېګانه جینونه لري د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بېګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته د تجربې په ډول یې د مږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره و د دې موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره و دوی څه وکړه د مږو د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره و یا هغه جسامت یې دوه برابره و د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو د هغوی د په بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالېږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي یا هم دوه برابره کېږي یا درې برابره کېږي خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کېږي چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو آخري موضوع ده د انسان لپاره د جین د تخنیک استعمال د جین له تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کېږي یعنې زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډېر زیات استفاده کېږي مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کېږي معلومه وي کولی شو د متقابلو قلویګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کېږي په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي د جین له تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این ای اخیستل کېږي بیا سره پرتله کېږي همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کېږي دا زموږ د جینیټیک موضوع جینیټیکي انجینري دا چې په کومو ځایونو کې کار اخیستل کېږي په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او څنګه درته ګټور تمام شوی وي
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې درسره مرسته کړې وي نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
پل روان